السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د لیندې څلورمه، د 2022 کال د نومبر 15. پیل په خبرونو کو. بریتانیایی رسنۍ وایي د طالبانو له واک ته رسېدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډېر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایوننګ سټانډرډ ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت وایي 9232 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 3 هوټلونو کې ورکړل شوي. په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1300 تنه اوسي. همدارس تر 9500 ډیر شخصي کورونه ته بیول شوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي له څه باندې 4000 بیرته ستنو شوو افغانانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي، دا افغانان له ایران او پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. IOM په دې اړه څه نه دي ویلي چې دا کسان په خپله خوښه هیواد ته ګرځېدلي وو او که ګاونډیو هیوادونو ایستلي وو. د ایتالیا د حکومت له لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوي بشري کوریدور یا دهلیز له لارې پرون 1252 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسېدل. د ایټالیایي رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد څخه روم ته د دغو کډوالو په لېږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې یا IOM، د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ UNHCR او څو ایټالیایي مرستندویو مؤسسو مرسته شامله وه. ګڼو افغان پناه غوښتونکو په اندونیزیا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه. دوی وایي شمېر شاوخوا 9500 ته رسېږي او له 10 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې بند پاتې دي. دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت له نړیوالې ادارې IOM غواړي چې پاملرنه ورته وکړي. مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نه شي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي. اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تنه اسیران تبادله کړل. دا په یوه اونۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ د جنګي بندیانو دوهمه تبادله ده. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماکو ویل د دوو خواوو ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2، د پاوز لس، د سمندري ځواک او سرحدي ګارد 6 او د دفاعي ځواک 12 غړي خپل هیواد ته وګرځېدل. د روسیا او اوکراین استازو د بندیانو د تبادلې په اړه تېر اونۍ په متحده عرب اماراتو کې خبرې وکړې. د فوټبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن 4 مسابقې کیږي. لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي. بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان دی او بل پوړاندې میدان ته ځي. پرون هم 4 سیالي شوي. وروستۍ سیالي تیره شپه ناوخته د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پرتګال 3-2 غانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو، خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماتې ورکړه. او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانگزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمې دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالیکل لوبغالي کې وشي. خبرونه مو اوریدل، کولی شئ په تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. نن جمعه د نومبر 15 د خزو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخ دي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونې او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي.
د دند پټان خلک د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو څخه سخت پتنګ دي.
مشکل هو ډیر زیات دی. د جنگ لامل خلکو کاډي وکړي، د سرپنا ځای نه لري. پاکستانی ډیر اوران دلته بن پاتې دي او افغاني ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات.
د پاکستان د پاوز د نوی مشر عاصم منیر په ارتباط هم یو مرکه لرو.
ممکن نوی فوج سر لخکر چی جور شوی دی پدی باندی دی عمران خان اعتراض و دفل عمران خان پا خپل وقت کی دی یو دیر مهم چوکی نلری کرده و بیا هم
دی کرکت د ملي ټیم به نن په سریلانکا کې له سریلانکا سره لومړنۍ ورځنۍ لوبه وکړي. اهمیت یې څه دی؟
یقینا نننۍ لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال چمپیون نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رابشو اول مطلب ته. نن جمعه د نومبر د میاشتې 15مه د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولي محدودیتونه لیرې کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 430 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته له تلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکي د کار کولو اجازه نه لري. پر ښځو یو شمېر نور بندیزونه هم لګول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوري پالګون مشره عادله بهرام وایي ښځې باید په خپله د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونې او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شغ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو له مخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او همیرا یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیانې دي. ویل کېږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یورپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست ویل کړي. د رینیو یورپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار تر څنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. دې ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوی د هغوی د تعلیم د حق ښکاره سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوالې ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان
آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
واربشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټان ولسوالي اوسیدونکي وایي په دې ولسوالي کې د ځمکې پر سر د ډیورند کرښې د دواړو خواوو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوې نه ده او هره شیبه د نښتې د بیا پیلېدو ویره شته. د سیمې اوسیدونکي وایي د جګړې د ویرې له کبله بې ځایه شوي خلک لا هم خپلو کورو ته نه دي ګرځېدلي. له عصمت څاروانه به په دې اړه جزئیات واورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سره له دې چې پر ډیورنډ کرښه جګړه درېدلې خو اندېښنه لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمې اوسیدونکي په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد له یوه پاکستاني پلاوي سره په کتنه کې ویلي د کرښې په اوږدو کې د شخړو د حل لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په ډنډو پټان کې د روانې اونۍ له نښتو وروسته ګڼ شمېر خلک مجبوره شول چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولیږدي او دغه راز د خلکو کاروبار په ټپه ودرېږي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نه څرګندولو په شرط آزادي راډیو ته وویل
په ډنډې پټان کې حالات وضع ډېره خراب ده. خو په ډنډې پټان کې کوم کورونا ځایي اوسیدونکي دي د نږدې ساحو څخه خپلې ګاډې خپل پاملونه وتلي دي. حالات ډېر خراب دي.
مشکل هو ډېر زیات دی. د جنگ له امله خلکو کډې وکړې دي. سرپناه ځای نه لري. پاکستاني ډېر وران دلته بند پاتې دي او افغاني ډېر وران چې دي بیا کوزه د جال نه خوا بند پاتې.
پاکستانی رسنیو د یکشنبې د ورځې په نشته کې د یوه پاکستانی پوځي د وشل کېدو او د دوو ملکیانو په شمول د نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د ډیورنډ کرښې د پوري خوا ځینې قبیلې وایي چې مځکې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو له کبله د افغانستان خوا ته پاتې شوي او اوس طالبان غواړي چې د دوی په مځکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پورې په دې موضوع د اختلاف له کبله د دو خواوو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې دو اوسیدونکو د بیا جنګ د پیښېدو اندېښنه څرګنده کړه.
نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې. مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل. د جنګ امکانات بیرته بیا شته دي.
خبرې وشوې هغه څنګه د هغو خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلې دي. د زیات جنګ امکان شته.
د دې سیمې یوه بل اوسیدونکي نجیب الله آزادي راډیو ته وویل چې پرون له لانجمنې سیمې لږ لرې بیا کار پیل شو.
د پټانو لسوالی هغه جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کېږي. یو څه داسې 300 متره وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو. حکومت جنگ نشته خو هغه سیمې نه چې کوم جنجال و هغلته د قومي مشران یغه سیړه ناسو دغه سیړه سره ناسو غونډې وه.
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څه لپاره چې د امنیت ټینګښت یې یاد کړی پر ډیورنډ کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ. هغه مهال د افغانستان جمهوري حکومت او ځايي خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دا یو اړخیز اقدام وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست. ور بشو پاکستان ته. هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون د پاوز لپاره د نوی مشر د ګمارنې خبر ورکړی دی او تمه ده چې د هغه د دغې ګمارنې حکم رئیس جمهور هم تایید کړي. البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی. د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې پخوا په پاوز کې د استخباراتو مشر و. همدارنګه د ایسای مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د قوانینو له مخې د لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر یې تاییدوي. خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنې تحریک انصاف پورې تړاو لري ځکه د نوي لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه. اسمت ساروان په خیبر پښتونخوا کې له یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې آیا د نوي لوی درستیز عاصم منیر د نمونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه؟
په دې باندې د تحریک انصاف ته اړخه اول خلکو ویل چې دا اعتراضات وي. د خلکو دا خیال و چې زمون کوم نوی د فوج سر لخکر چې جوړ شوی دی په دې باندې د عمران خان اعتراض و. د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لرې کړی وه او دا یې د ګیله کړې وه. آرمی چیف ته وایي چې دا لرې کړې دي ځینه نو هغه لرې کړو. د خلکو دا خیال و چې دی راشي نو د عمران خان سره چې کسه چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شوي مینو هغه سره به د دې اوس هیڅ سوال پیدا نه شي چې یو ځل بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټبلیشمنت هغه چرته هغه سره ملاتړ وکړي. خو بیا هم اوس په خلک په آرام ناست یو د عمران خان دی د اړخه هم سدا سختي خبره لا تر اوسه پورې نه راغلي. نو مطلب دا دی چې معامله ټیک شوې ده. دننه دننه ټولې خبرې په لو کې اول تې شوې دي. په لو کې خبره معامله سمه شوې ده او ویلې شوې دي هر چاته چې بس پر ځای کې خپل کار کوي.
څه فکر کوي چې د نوی لوی درسیز لپاره به ننګونې یا چیلنجونه څه وي؟
زما خیال دی چې د هغه مخې له ټولګې غټ چیلنج دی وخت کې دا دی چې د هغه په معامله باندې یا په نورو معاملو باندې دی وخت کې یو سیاسي تقسیم دی او خلکو دا هر وخت هر سړی دې ته ګوري لګیا دی چې اوس به د فوج پالیسي څه وي. نو د ده په وخت کې سیاسي معاملو باندې فوج کې دننه هم مونږ کتلي وو که نه چې خلک یو بل نه خفه وو هغې کې لږ غوندې تقسیم هم ښکارېدو چې یاره یو ویل داسې دوش بل ویل داسې دوش. اوس به د ده لپاره ټولګې غټ چیلنج دا نه چې خلک دې مذهبي شي او د معامله دې مذهبي شي که نه دی به چیلنج به ده دپاره دی چې دا ټول خلک واپس راغونډ کړي. زما په خیال باندې چې دی به اول کوشش به دا کوي.
پاکستانی ژورنالیست محمود جان بابرو چې د پاکستان د پوځ د نوي لودرستیز آصف منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال پنځوسوره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي دا خبره له عصمت ساروان سره په دې مرکه کې کړې.
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده. چون د سیالۍ کوالیفیکیشن راوند د راتلونکي 1500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دی. چون سریلانکا نسبتا له راتلونکي درې سیریزونو چې موږ له استرالیا، پاکستان او هندوستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده. او موږ باید په دې لوبلړې یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکي نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې د څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگاهه یو ښه لوبډله ده. بیټنګ سایډ کوم ګورو ماشاءالله زمونږ ټول قوي بیټسمنان ستا اوپننګ زمونږ رحمان الله ګربز، سارا ابراهیم زدران او همدارنګه ورپسې رحمت شاه، حشمت الله شاهدی، نجیب زدران، محمد نبی ساحل. نو یو قوي لوبډله راځي بیټنګ سایډ نه هم. همدارنګه بالینګ کې موږ سره ښه تیز توپ اچونکي او همدارنګه نړۍ بهترین سلو توپ اچونکي دي. ګلبدین نایب زما په نظر په دې کنډیشن کې یو ښه ایډیشن یا زیاتوالی د لوبډلې دپاره. نو د لوبې ګټلو چانسز زمونږ ډېر زیات دي. له هر نگاه نه زمونږ لوبډله یو منظمه لوبډله ښکاري. امیدواری ډېره زیاته ده زمونږ دا لوبه وګټو.
د کومو دلایلو له مخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي؟
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطې د زمونږ بالنګ ده. مخکې یوازې ورو توپ اچونه وه، اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز توپ اچونکو کې هم ښه یو. خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپوهونکو لوبې ته به زه خپله ډېر زیات لیواله یم. سو وګورم دوی څنګه لوبیږي. دواړه د نړۍ له ښه توپوهونکو څخه دي. او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپ وهنې د ملا تیر وګرځي په راتلونکي کې. او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کوي.
د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي وو.
له خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغ لاستایم. اول بل فریدی سیاله واوري چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې سره غلي.
میل آنلاین رسپانی په لوګر ولایت کې د طالبانو لخوا د شرعي حدودو په نوم په عام مظهر کې د دریو میرمنو او نهو نارینه وو په درو د وهلو په اړه یو راپور خپور کړی دی. ورسپانه په دې اړه لیکنه کې وایي د 1989 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې په عام مظهر کې سزاوې عامې وې، خو وروسته کلونو کې بیا د پخوانۍ جمهوریت پر مهال له منځه لاړې. میل آنلاین زیاتوي د طالبانو لخوا په خلکو دا سزاوي په داسې حال کې عملي کیږي چې د دوی په واکمنۍ کې د خلکو د ژوند شرایط نور هم خراب شوي دي او ډیر افغانان له دې ژمې څخه د وتلو لپاره کړاو ګالي. ورځپاڼې د سره صلیب د عملیاتي برخې د رئیس مارټین شویب له قوله ویلي دي افغانستان کې اقتصادي سختي شته، د ډېر جدي ده او خلک د ژوندي پاتې کېدو هڅه پکې کوي. ورځپاڼې د هغلي شویوب چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته یې د هېواد ته لومړی سفر کړی له قوله زیاتوي د سره صلیب نړیواله کمیټه د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو نږدې ټولو ته خواړه برابروي. هغه دا نه دي ویلي چې دا مهال د طالبانو په زندانونو کې څومره شمېر کسان بندیان دي. وروسته له هغې چې د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده پر قاضیانو ټینګار وکړ چې شرعي حدود دي عملي کړي، د طالبانو ځایي واکمنو نمرې په تخار ورپسې په بامیان او تازه په لوګر ولایت کې څو تنه د غلا له کوره د تیښتې، نامشروع جنسي اړیکو او په ځینو نورو تورونو په عام مظهر کې په دورو وهلي دي چې د بشري حقونو د یو شمېر سازمانونو او فعالانو توند خبرګونونه راپارولې دي.
دا غو خزو شمیر کم نه دی چې د طالبانو د بیازلی واکمنۍ راورسته د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی ویرول شوی او ځینې اوسم نادره کدي. د خزو د حقونو یو شمیر افغان فعالان چې وخت ناوخته په کابل کې د کار او زده کړو په شمول د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه کوي، تر ډیره د طالبانو د امنیتي ادارو له څار او تعقیب سره مخ شوي دي. دا تفصیلی راپور د هغو فعالو خزو پر ستونزو راڅرخي چې یا نادره کدي او یا د طالبانو لخوا نیول شوي او بیا خوشي شوي دي.
دا په کابل کې د خزو هغه اعتراض و چې طالبانو په هوایي ډزو تیتو پرک کړ. دغه اعتراضونه چې د تیر اګست راهیسې پیل شوي، یو شمېر ګډونوالې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی، پروین سادات او همیره یوسف څلور هغه ښځینه معترضانې دي چې په دې وروستیو کې په کابل کې نادرکه شوي دي. که څه هم طالبان په رسمي ډول د دې ښځو نیول نه تاییدوي، خو د ظریفه یعقوبی همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړه چې څه باندې درې اونۍ کېږي ظریفه د طالبانو په توقیف کې ده. د ظریفه یعقوبی یوې همکارې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له کبله دوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل میرمن یعقوبی طالبانو د یو نوي مدني حرکت د پرانیستلو له مراسمو وړي ده. هغې زیاته کړه طالبانو ظریفی سره د هغې د کورنۍ غړي هم نیولي وه. هغې راته داسې وویل:
برادر شوهرش و خواهرش،
د خوند ورور او خورې اوس آزاد شوي دي. دوی یوازې درې ورځې ظریفی سره وه، دوه شپې ورسره د کابل امنیت په توقیف خونه کې تیرې کړې دي او یو شپه ورسره په څلوېښتم ریاست کې وه. وروسته خور او لیور آزاد شول، خو میرمن ظریفه په توقیف کې ده. د میرمن یعقوبی یو بل ملګری روقیه سعید چې د هغې د نیولو پر مهال ورسره وه، خبرو کې ازادي راډیو ته داسې وویل: کله چې طالبان دننه راغلل، نمرې یې د ټولو نجونو موبایلونه واخیستل او ویې پلټل. بیا یې موږ یوه یوه بیرون کړو، خو میرمن ظریفه او څلور تنه زموږ نور همکارانې ځان سره یوړل. تر اوسه پورې موږ د هغو له حاله خبر نه یو چې دوی چیرته دي او څنګه دي. فرحت پوپلزی چې یو بله نادرکه معترضه میرمن ده، همکارې فوزی وحدت ازادي راډیو سره په یو بحث کې د هغې د نادرکه کېدو په اړه اندېښنه وښوده.
فرحت نامعلومه ده، هر ورځ موږ نجونې ورکېږي، هم د کورنۍ له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی. دا څه وضعیت روان ده په افغانستان کې؟ خلک په دې باندې پوهېږي؟
دا یوازې هغه معترضې میرمنې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پروانه ابراهیم خیل چې اوس له هیواده بهر ده، په تېرې جنوري میاشت کې د طالبانو لخوا نیول شوې وه او د یوې میاشتې لپاره نادرکه وه چې وروسته په ضمانت خوشې شوه. هغې ازادي راډیو سره خبرو کې د زندان وضعیت داسې انځور کړ: که چېرته به مو داسې یو ستونزه لرله چې باید ښځې ته مو ویلي وی، خو هلته زندان کې هیڅ ښځه نه وه او زه مجبوره وم چې خپله ستونزه یو نارینه ته چې اصلا هغه ورباندې نه پوهېده ووایم. ما ستونز درلوده خو دوی بشله و چې ته ولې لمونځ نه کوې او ولې قرآن نه وایې. ما به ورته ویل چې زه شرعي مشکل لرم، خو بیا هم دوی نه پوهېدل او ویل به یې چې ته بهانې کوې. دا یوازې ابراهیم خیل نه ده چې د طالبانو زنداني کاللی دی. د سنم په نوم یوې بلې معترضې مېرمنې راته خپله کیسه داسې وکړه. په ډېر وحشت سره زما کور ته راننوتل. زما یوې وړوکې لور بیخي شاک ولید او تر یوې اونۍ پورې خبرې نشو کولی. کور کې راته هر څه ګډوډ کړل. د ټولو یې موبایلونه واخیستل او زما خواښې دې خدای وبخښي، تاسې باور وکړئ چې هغې سکته وکړه او مړه شوه. دا طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د یوازې معترضې مېرمنې نه ده چې توقف کېږي او زندان ته اچول کېږي. علی عزیزی چې پخوا د هرات د خزینه زندان رئیس و، څه باندې 15 میاشتې کېږي چې ورکه ده او تر اوسه یې هېڅ درک نشته. د علی ورور نذیر عارفي وایي د هغې د لټون لپاره یې تر اوسه هڅو هېڅ پایله نه ده ورکړې.
کومې پلټنې چې موږ کړې دي او شکایت مو د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوال سازمان او نورو سازمانونو سره ثبت کړي او کوم راپورټونه چې رسنیو د میرمن علی په اړه ورکړي تر اوسه بې پایلې دي. طالبان په دې برخه کې هیڅ همکار نه دي او موږ په دې تیر یو کال کې د علی له مړې او ژوندې څخه خبر نه یو.
خو پوښتنه دا ده چې ولې طالب حکومت د دې میرمنو له اعتراضونو ویره لري او دغه میرمنې زندان ته اچوي. دا پوښتنه یوې معترضې فوزي وحدت د ازادي راډیو په یو بحث کې داسې ځواب کړی و.
کومې نجونې چې نیول شوې معترضې نجونې داسې ویل کېږي چې د هر جلۍ په وړاندې چې خوشي کېږي څلوېښتو نه تر اتیا زره ډالرو پورې دوی باج اخلي. نو زه فکر کوم دوی صرف دغه باجګیري کوي، نور خو دوی چې داسې کومه پلمه ورته نه لري.
د معترضو میرمنو دغه ادعامو په کابل کې د نړیوالو سازمانونو او طالب بویندویانو سره هم شریکه کړې وه، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دواړو خواوو د دې ادعاو په اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې د معترضو میرمنو نیول د تمنا پریاني زریاب څخه پیل شول. هغه لومړنۍ میرمن و چې په کابل کې ونیول شوه. ورپسې زهرا محمدي، پروانه ابراهیم خیل او مرسل ایار ونیول شوې. د هغو معلوماتو پر بنسټ چې معترضو میرمنو ازادي راډیو سره شریک کړي دي، د دې نیول وروسته معترضې میرمنې وویریدي او د امنی کور ته یې پناه ویوړه. خورسته له دغه امن کور څخه نه وشتنه معترض میرمنی د هغو د کورنۍ او لغړو سره یو ځای ونیول شوې. که څه هم طالبانو په ښکارا د هیڅ یوې میرمنې نیول تایید نه کړل، خو د فبروري په 21مه د کورنۍ او چارو وزارت داسې یو ویډیو خپره کړه چې د معترضو میرمنو اعترافونه پکې اخیستل شوي وو. په هغه ویډیو کې معترضو میرمنو په دې اعتراف کړی و چې دوی د بهرنیو په لمسون او د دې لپاره چې وکولی شي له افغانستانه ووځي سړکونو ته وتلي او اعتراضونه یې کول. خو هغه میرمنې چې د طالبانو له زندانه خلاصې شوې او یا یې د کابل په اړه سړکونو اعتراضونه کول، اوس یې ډېره برخه له هېواده بهره ده. د دوی له منځه مونسه مبارز چې د کابل په وروستیو اعتراضونو کې مخکښه غړې وه، په دې اړه یې راته داسې وویل. د کیس جوړولو یا بل هېواد ته د تګ، هغه که د نړۍ تر ټولو ځواکمن هېواد هم وي او په هغه هېواد کې تاسې ته تر ټولو لوړ مقام هم درکوي، خو زما په نظر د هغه چا لپاره به دومره ارزښت ون لري څوک چې پوه شي چې سړک ته په وتلو سره به یا وژل کېږي او یا به د طالب زندان ته اچول کېږي. خو خبره دا ده که چیرته تاسو د خپلو ازادیو څخه محروم شئ او دا چې زړه مو درد کوي، نو تاسې مجبورئ د مرګ له خطر سره ځان مخ کړئ. وخت د طالبانو د بیا رسیدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. په زیاتره دولتي ادارو کې میرمنې له کار کولو منع شوې دي او هغو معترضو میرمنو چې د کابل پر سړکونو اعتراضونه کول، اوس د ځینو له نیولو او ویرولو وروسته دا اعتراضونه کم شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو له زیاتېدونکي فشار سره مخ دی چې د ښځو او نجونو پر مخ دې د کار او ښوونځي دروازې پرانیزي او پر دوی دې زیاتېدونکي محدودیتونو ته د پای ټکی کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.